چه چاري احمد شيبريم د ازادي رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په اړه د تهران پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویانسی احمد تکل کورنۍ رسنیو ته تایید کړه چې د طالبانو استازي دې غونډې ته بلل شوي خو وایي نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانه اونۍ په تهران کې په یو غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوو ورځو کې د افغانستان په جنوب سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت او د اوبو او انرژي وزارت نن په ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې د لیندۍ په درویشتمه او څلورویشتمه د هرات، غور، بادغیس، سمنګان، بلخ، جوزجان، هلمند، روزګان، زابل، کندهار، سرپل او فاریاب سیندونو کې د نسبتا تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. اټکل شوی چې دا سیلابونه به د هری رود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په خوړنو کې راووسي. په بیان کې د دې سیندونو پر غاړو له ډیره هیوادوالو غوښتنه شوې چې د اوبو د کچې د لوړېدو په صورت کې سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او د کوزنیو سیمو اوسیدونکي هم له احتمالي خطرونو خبر کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ترکیې د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمېنه اشخاباد کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړ او ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. د ایران د بلوچستان سنی وسلوالی ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی دی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره نوی ائتلاف جوړ کړی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور لمخې په یو ویډیوي بیان کې چې د لندۍ پر 19مه په ټولنیزو شبکو کې خپور شو یو نامعلوم ویاند وویل نوی ائتلاف د ولسي مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده. جشلادل چې ایران او امریکا یې ترهګره ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف برلین ته روان دی چې هلته له ولسمشر ولودمیر زلنسکي او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي. په واشنگتن کې وجکپوري چارواکي د جرمني خبري اژانس تایید کړه چې دوشنبه به ویتکوف برلین ته سفر وکړي خو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري. په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتز د دوشنبه پر ورځ زلنسکي او د اروپایي ټولنې د مشر او د ناتو د عمومي منشي په ګډون له جنو اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د بریتانیا صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. او د لوبو له ډګره د بنګلاديش له 19 کلونو کم عمره لوبډلې نن په آسیایي اتلولۍ کې د افغانستان له 19 کلونو کم عمره لوبډلې ته په دریو وکټو ماتې ورکړه. دا لوبه په ابوظبي کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې د فیصل شینوزاده د 103 منډو په مټ په ټاکلو 50 اوورونو کې د وو لوبغاړو په زیان سره 233 منډې جوړې شوې. له 19 کلونو د لښ عمره سي جام لوبې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. افغانستان د دې اتلولۍ په بي ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحد عربي امارات او ماليزیا یو ځای دي.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوو ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. ځینې راپورونه دا هم وایي چې ممکن ټوله اونۍ د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واوري او بارانونه وشي. که یو لور ته ورشتونه د سیلونو اندېښنې پیدا کوي، بل لور ته د هیلې ورسره زرغونې کېږي چې د وچکالي مخه به څه ناڅه ورسره ونیول شي. د چاپیریال ساتنې د مسؤلینو د لارښوونو له مخې د واورې او باران اوبه باید خلک په خپلو کورونو، کلیو او بانډو کې تنظیم کړي چې د مځکې د لاندې د اوبو سطح ورسره لوړه شي. افغانان د ورشتونو له اوبو څرنګه سمه استفاده کولی شي او څرنګه له سیلونو ځانونه خوندي کولی شي؟ په دې خبرونه کې به د دې پوښتنو ځوابونه له متخصصینو ترلاسه کړو. خلیل احمد نادم د اوبو د چارو متخصص او نجیب الله سدید د چاپریال د چارو متخصص په خبرونه کې را سره دي. د سدید صاحب وروسته په خبرونه کې را سره مل شي. نادم صاحب په خبرونه کې را سره دي. خبرونه ته شرغله ک لومړی لته سو وورو د افغانستان ته د واورې او بارانونو یو سفر روان ده. د څومره مهمه ده په دغه سو وخت کې چې په افغانستان کې وچکالی هم سخت ده او خلک هم له وچکالی کړی شي. نادم صاحب
سلامونه تاسو درنو همکاران ته، تاسو د رادیو درنو او درنو اوریدونکو ته. ګورئ، موږ په دری کې هم متل رو پښتو کې وایي، کابل دی بی واوره نه وي، بې زر دی بې واوره دی نه وي. نو دا واوره بارانونه د یوې خوا خو نعمت دی په شرط چې مدیریت سي، اما د بلې خوا چون په افغانستان کې امکانات متاسفانه نسته، د اوبو د مهارول د پاره امکانات نسته، نو دې د پاره ځینې وختونه مصیبت رامنځته کوي او خلکو ته آگاهي نه ورکول کیږي. یا مثلا هغه مسیر کې سیل راځي، هغه مسیرونه په نقشه کې نه دي راغلي او عکس برداري شوي نه دي چې خلکو ته ورښوولي وای چې په دغه مسیر کې تاسو کورونه مه جوړوي. یا مثلا هغه مسیرونه چې سیل راځي اصلا موانی دی جور کی، بندون دی جور سی، یا مثلا اگر استنادی دیوارون ورت جور سی چی تخریبات ہونے کی. متاسفانه دا امکانات افغانستان دا پار نه دی، خو بر علاوه هم دا ولست پکار دی، افغانان ته پکار دی چې دوی خپل دی د ځان د ساتنې لپاره، خپل د فامیل د ساتنې لپاره هغه تدابیر چې دوی خپل فکر کوي هغه تدابیر دی ونیسی. او مثلا هغه کورونه چې جوړي، هغه کورونه باید د اوبو د سیل
نادم سه محترم او بخشه. یو خدا خبره ده سیده کورونه دوی جوړوي، کورونه د سم جوړ کې، بل ده خبره ده چې بندونه دا باید جوړ شي. دا خو د اوږدې مودې خبرې دي. سمدلاسه مثلا خبر لرو چې امکان لري چې په یو هفته کې په افغانستان کې واوري او بارانونه وشي، ستاسو نظر که واخلو د سیلونو له خطر خلک باید څوک؟
خب دا خو اول خو ډیر مشکل دی د ولست لپاره چې سمدستی دوی نه پوهیږي چې کومې خوا راځي، سیل سره کم راځي. اما تجربه ښیي نو هغه خلک چې په هغه منطقې کې اوسیږي دوی ته معلومیږي چې همیشه سیل د کوم ځای راځي، پر کومه مسیر باندې ځي. نو دوی باید سمدستی هغه مسیر نه ځان بچ کړي، یعنی هغه خواته چې راځي باید ځانونه وژغوري او اقلا لوړو منطقو ته ځان باید وباسي.
خدا مو بخشي، دا هم یو مشکل دی. مثلا ژمی ده، هوا یخه ده، هوا سړه ده، او د ورشتونو فرزن یو هفته اټکل کیږي، امکان لري چې په دې هفته کې ځینې ورځې بارانونه واوري وشي په ځینو کې ونه شي. نو دا یو اونۍ به خلک چیرته تیروي؟
خو متاسفانه خو افغانستان بدبختي ده، دغه د یو ایواد چې ورسته پاتې نو دغه دپاره مشکل ایجاد دی. اوس ما خو په نورو مرکو کې دا خبره کوله چې پخوا مونږ مثلا جودیزی او کارتوګرافي اداره په چوکات کې د پرواز یو برخه شوبه دولو چې هلته کشافانو او هغه وخت چې سیلابونه راتله یا دا مسایل پیښېده، نو دلته انسی الوتکه مونږ په خدمت کې وو. مونږ زاز کامری دولو چې کامری به مو هلته نصبوله او هغه صاحب مو فلم برداری کوله، عکس برداری کوله، او دولت ته مو دا نقشه جوړوله چې د کومه خوا سیل راځي، کومه خوا ته ځي، سایه تخریب څومره ده، دا مسائل به دولت خبر وو. اما متاسفانه هغه تحقیقاتی اکادمیک ارگانونه یا مؤسسات اوس اصلا موجود نه دي، د منځ تللي دي، بیخي اصلا څوک په دې قصه کې نه دی. نو دغه لپاره ولس لپاره ډیره سخت وي چې دوی خپل تدابیر ونیسی. نو دا دولت دا پار دولت دا پکار دا چه پا دی مسائل که باید تحقیقاتی انستیتوتون باید وی چه پا دا غصا ها که باید تحقیقات وشی چه کل سی دوی چه وراندویزون کوی چه مثلا پا کم وقت سیلابون رازی خود دولت باید پا دی پوش غلظت دی دی دا اوریزون معلوم دی چه پا کم زای که سیل رازی، امکانات دا سیل پا کم منطقی که دی چې خلکو ته باید آگاهی دولت دی چې وایي کې چې خلکو په دغه سایه کې سیر لدی دغه سایه نه باید
البته او بخشی دغه آگاهی چې تاسو وایسته ده اوس هم د هوا پیژندنې نړیواله اداره چې په افغانستان کې ده هغه خلکو ته وایي چې مثلا د افغانستان په شمال ختیځ کې یا شمال لویدیځ کې یا په دغه شرقي سیمو کې په دغه سیمو کې د سیلونو اټکل کې خلک د ځانونه وساتي لیکن دغه خپل یو د لوی حوزه ده نو په لوی حوزه کې عادتا خلک داسې فکر کوي چې دا سیلم کراغې په ما به نه راځي نو ځان نه بېځایه کوي همداسې نه ده نادم سه
نه نه خو ګوره چې سیل چې دوی چې ولندیز کوي خو دوی ته معلوم دی چې مثلا په کوم منطقو کې د کم ځای شروع کیږي دا خو معلومیږي
په دې شکل نه وایي دوی په خبرونو کې
دوی خو نه وایي اما دوی خو وایم چې کار چې هله کار ته ونسپارل سي دغه به نتیجه یې که کار هله کار ته وسپارل سي هغه پوه خلک چې په دې ساحه کې تخصص ولري دوی کولای سي چې د زین ادارو سره هماهنګي ایجاد کړي دغه ولسوالي هغه ولایتو چې دغه سیلابونه راځي دغه سره باید هماهنګي ایجاد سي بعد آیاتان باید ولاړ سي په هلیکوپټر کې په دیو کې باید وګرځي د خلک وګوري چې کم ځای راځي چیرې امکانات سره څه امکانات د خلکو د پادو برابرولای سي د خو د ولس د طاقت د ولس د امکاناتو ډېر جګ دی چې دوی پوه شي د کم ځای راځي سره کم کیږي کم وخت پر دوی باندې دغه مصیبت راځي دا ډېرې پر دولت ارتباط لري دولت باید دغه امکانات مساعد کړي
د نادم سب د ولس لپاره مثلا دغه د بارانونو دی واوري اوبه د دې خاطر چې په افغانستان کې دمځکې لاندې د اوبو کچه کال په کال ټیټه سوې ده د دې خاطر چې د دمځکې د تل اوبه زیرمه ورسره زیات شي څو وړاندیز لري تاسو چې خلک باید څو کې په شهرونو کې په کلیو کې
خب خلکو ته ضرورت دی مثلا څاګانې هغه جزوی څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنه دولت نه تنه خلک باید دولت هم دا کار وکړي دوی د دې لپاره به دوی خو امکانات لري سکواټر لري نور وسایل شته دغه وسایل په وسیله دوی کولای شي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي جذبي څاګانې غټې څاګانې جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه د جذب شي مځکې لاندې او دا د مځکې د لاندې د زیرمې دپاره د ذخیرې دپاره هم ګټور دی اما د خطراتو مخې هم نیولای شي دولت دغه او مثلا بندونه جوړول هم دی د سیل مخې نیسي هم د مځکې لاندې اوبه اضافه یي هم په وخت چې ضرورت دی کولای شي چې د مځکې د خړوبو لپاره د زراعت په برخه کې هم د دې اوبه نه کار واخیستل شي
په کورونو کې وبخښي په کورونو کې خلک څه وکړي مثلا په تیرو کلونو کې مو هم د ځینو متخصصینو نظر درلود مثلا چې یو خبره دا ول چې د بام واوره باید په خامه مځکه کې واچوي خلک مثلا د باران له خاطره هم دا نظر ما اوریدلې و چې حتی په یو حویلۍ کې چې خپل الته ژوند کوي کېدای شي چې په یو خام ځای کې یو دوه متره ژور ځای وکینی او د باران اوبه دې ته راهنمایي کې څنګه دا کارونه هم ګټي کوي د اوبو د تل د مځکه لپاره
ولی نه اته زما مشه پیشنهاد چې دغه دا ته په شارو کې چې ډیر د بلند منزل چې جوړیږي جذبی څاګانی باید ولی روز خوشبختانه دا کار روان دی په دې چې دا اوبه مثلا په ولیو کې باید خوشی نسی د جذبی څاګانی وی چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبی ساته هم د مځکې لاندې اوبه تقوی کوي هم خطرات د سیلو د شان هم په سړکو کې اوبه نه راوځي ته ما پیشنهاد کړی کابل شهروالی سره می په تماس نیولې و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په اړه کې دا کانالونه دا په هر سل متر کې جذبي څا باید جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي دغه سي د خلکو خپل په کورو کې کولای شي تاسو چې مخکې وله چې 2 متر 3 متر څا وکني او دا اوبه دي هدایت شي هم د خدای هم واورم تاسو خبره چې په سمتی ځای کې نه هغه د خاورو په ځای کې دی واچي دا جذبي هم ده ام د خطر مخه د سیلابو مخنیسی هم تقویه کیږي د اوبه د مځکې د پاره هم خدای ده د واورې چې لاندې شي هم دی د میکروب د منځبلولو د پاره ډېر ګټور تمامي
د جذبي څاګان چې تاسو وویل تر اوسه پورې په دې برخه کې څومره کار شوی دی مثلا په کابل کې
په کابل کې ما لیدلې ما اته د انجینر صاحبانو مرکه واورېده چې دوی کار هغه پیشنهادونه چې سوي دي دوی هغه اوس عملي کوي. ما خپل ولید چې دوی دغه سړکونه جوړوي په اړه کې ځینې البته ځینې خلک ما لیدلې چې جذبي څاګانې هم په مسیر د دغه د ولی چې جوړي په دغه سړک په دواړو خواو کې نه
بلکې
اما ځینې ځایونه دوی غفلت کوي دا غفلت ونیسي. یا مثلا څنګه فرش چې کیږي باید دا څنګه فرش توري چې په یو مابنس کې د خاورې دغه چې د اوبه د جذب ولري مثلا کانکریټ سړکونه یا د پیاده روونه په درد نه خوري. دغه څنګه فرش او دغه خښتې چې بیا د اوبه جذبې کې ګوره اوس دا کارونه دولت کوي او دا مثلا پیاده رو دا چې د خښتې دغه شي د اوبه جذبې کې اته اوبه دنه سړک ته نه ځي دا ډېر ګټور تمامېږي.
ځینو مؤسسو نادم صاحب ځینو مؤسسو مثلا په کابل کې د سیمټي وړې وړې وړه وړه ډبرې جوړې کړې دي او په منځ کې بیا شګې اچوي مطلب مو همدا دی.
خو به شګې اچي خو ځینې دا مخصوص اوري دي.
بلې بلې را سره است.
بلې
بلې اورو سره نادم صاحب. نادم صاحب تاسو آواز اورم؟ نادم صاحب تاسو زما آواز نه اوري؟
بلې
نادم صاحب بیرته بیرته به تاسو نظر واخلو وسره نه اورو. له یو خبرتیا ته به ورشو یو له یو خبرتیا وروسته به بیرته کوشش وکړو چې بیرته نادم صاحب سره ارتباط ونیسو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
ترشن آسمان لاندې پروګرام له ازادۍ راډیو اوري. نادم صاحب اوس سره اورو؟ تاسو دې ته اشاره وکړله چې خاص خاوره ده چې د اوبو د جذب لپاره باید هغه تر دې ډبرو لاندې کیږدي، هغه څه شی ده؟
هغه داسې یو مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیاده روونه بیا په منځ کې د دغه خښتو بیا خاص خاوره ده هلته پاشل کیږي چې بیا هغه خلاګانې ډکي. دا خاوره خاص د دغه لپاره ده چې اوبه جذبوي.
نو بخشی پوزینو زین خوشگی اچوی آیا
شیگی مغا گټه کوي شیگی مغا شیگی دی چې کوله شي چې او به قابلیت د نفوذ ولري د نن مزګه تولار شي.
او دا خاص او دا خاص خاور چې تاسو یاد کړه دا په افغانستان کې آمده شته
دی اوس زینی زینی زایونه اتا شختي کورونه چې خلک جوړي د خښتې فرشي انتم د خاوره تیتایی دا خختو پا مابین که دا خلا چه پیدا که دا دا که دا خورشتا پا افغانستان که خوبی خیر دیر دین هر زای پیدا که والای سی
لده پراتا مثلا پا دی شارونو که خصوصا دی افغانستان خود علوی شار کابل ده پا کابل که کم مثبت شانشتا چه دی اوبا جاسو لپاره گتا که او کم منفی شاندی که یا درو درو تا اشاره و که دوارد.
خوب مثبت داده چې ما مخکې ویل چې دولت چې سړکونه جوړي دا باید کنټرول کی او یو شرط به دای چې په مسیر دغه والی چې دوی کني د سړک په دواړو غاړو کې باید چې یو مسله دا شي چې دوی د جذبي څا باید اتمی وي. بل دغه ګلدانونه چې دي دا ګلدانونه هم د اوبو د جذب لپاره یا مثلا واوري چې ټولې په ګلدانو کې دی واچي چې دغه جذب کی دغه مثبت کارونه چې وسی په سلا په ګټه دی هم د مځکې د اوبو لاندې تخلیه کیږي هم د سیلابونو مخکې هم په دننه په سړکو کې اوبه نه راټولېږي چې زه دا ګورم دا اکثره هم دغه ویډیوګانې چې ما لیدلې دي دا کار دولت کوي دا ډېر په ګټه تمامېږي.
او منفي اړخ مثلا په کابل کې سیمنټ ډېر زیات شوی دی حتی د ایویلي ټولې برخې چې په جنو کې ما کتلې دي خلک ایویلي سیمټوي فکر نه کوي چې دا بیا تاوان کوي.
دا سیمټ خو اول دوه ضرر لري. یو خو په ګرمۍ کې تودوخه درجه پورته کوي دا ډېر خطر دغه دی. بل دا چې په ژمي کې بیا دغه دی هم دغه لري په اصطلاح یخنی د پاره د یخنی تولیدې، اما کچيري عموما دغه پیاده روونه دا وي د پخو خښتو نه جوړ سي، نو دا بد ام دی تودوخه د جلد د مخنیوي لپاره چې په دوبي کې تودوخه نه زیاتی یا په ژمي کې په صلاح نه سره کیږي، او د دغه د کنټرول لپاره دغه ډیره ګټور ده چې چیرې دغه نه کار پدې چې په افغانستان کې خوشبختانه چې موږ داسې خاور لرو چې پخې خښتې موږ جوړوي، څو پخې خښتې هم باید مقاومت جکسي مقاومت دغه پیاده روو لپاره خاص خښتې دي چې دوی باید مقاومت جگوی چې ژر خراب نسی، او هم د او کچیر دوی د کورو د جوړول لپاره د پخو خښتو نه کار واخی، هم د هم د صحت لپاره خدای، هم د توبو د تودوخه د کنټرول لپاره خدای، تر دې چې مکمل تعمیرات ګوره چې د کانکریټ مې جوړیږي، دا ډېر هم د دوبی لپاره خراب دی، هم د ژمي لپاره خراب دی، دا باید په پام کې باید ونیول شي، دولت باید دغه واد سوي دا شرکتونه چې دا کار وکړي،
او دونو په برخه کې څنګه ونو تم توجه باید زیات شي.
ونه خو اصلي خبره د مزکی دغه د پاره د تحکیم د پاره ونه د اکسیجن د تولید د پاره او د اوبو د جذب د پاره د ونی ضرورت د اوبو ته دا کار کې چې وشي، خو باید ما همیشه ویلو چې هر دکاندار ته باید اقلا دوا ونی باید دغه سپارښتنه وسی او ضمانت واخل سی چې هر څوک خپل د دکان په مخ کې اقلا دوا دکان پدې چې دوا دغه درخت دوا ونی دوی کولای شي په ګډوای اتا دغه کې وبکی او ضرورت نه لري چې دولت هم دا کار وکړي، دا به وجیبه وګڼي، او د هر انسان لپاره چې دا کار وکړي هم به ثواب وي، هم د اکسیجن د تولید لپاره هم د تودوخه د کنټرول لپاره دغه ونی ډیر ګټوي.
او په لری سیمو کې کچرته ونی ډیر وي د سیل مخه به مور سره نیول کېدای شي، هم داسې ده
سل پسل وسوګري په دا کلونه کې چې کمبود د انرژي په افغانستان کې متاسفانه شي، دا ونی بوتي ټول خلک بشکول د دې لپاره د کور لپاره د ډوډۍ د پخول لپاره د تودوخه د بخاري لپاره به استعمالول، دا ډیر مضر تمام دی، ګوره داسې سوسکړي دي چې هم ژر سیل راځي هم د سیل مخنیوي نه کوي، کچيري دغه بوتي او دغه ونی نوې د ولسوي د به هم د محیط زیست لپاره به خو هم دی د سیلابونو د مخنیوي لپاره به خو هم به د ګټورو د اکسیجن د تولید لپاره دا ټول د انسان په ګټه وو. متاسفانه افغانستان چې وروسته پاتې خپل غاز لرو استفاده نکوو، لمال لرو استفاده نکوو، د ډبرو سکاره لرو برق ځنی کار نه اخلو، دا ټول هغه مشکلات دي چې زه هیله لرم چې پاینده کې هغه پانګونه چې په دغه انرژي په برق کیږي خلک په اصطلاح دغه نه ډډه وکړي، او دوی دغه انرژي ته لاسرسي پیدا کړي چې دوی دغه ونی د ځنګلونو قطن کړي.
ناظم صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان په دې هیله چې د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو نظریات اوریدلې وي، او په دې باندې عمل وکړي چې په افغانستان کې د چاپیریال ستونزې ورسره حل شي تر یو بریده. تشنه اسمان لاندې پروګرام دی. د خبرونه په پیل کې مو تاسو ته ویلي وو چې د چاپیریال یو بل متخصص نجیب الله سدید هم را سره دی. دا سره پرونه دي چې روانونه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واوري او بارانونه ووري شي. په ورته وخت کې دا اندېښنې هم شته چې مخکې مې اشاره ورته وکړه چې سیلونه وبهي شي او خلکو ته ستونزې پیدا کړي. سدید صاحب، څنګه کېدای شي چې افغانان له دغه طبیعي آفت څخه ځانونه وساتي؟ مخکې مې له نادم صاحب څخه هم تقریبا ورته پوښتنه کړې به، که ستاسو نظر واخلم.
بالکل، ځکه چې سرهنه چې وړاندوینه شوی سګونه په افغانستان ډیرو سیمو کې پرته له ختیځو ولایتونو او سویل ختیځو ولایتونو نورو ولایتونو به ورک ولري، دا مخکې له مخکې ولاندوینې شوی وو، او په دې ورک باندې باید په باره کې باید ووایم چې په افغانستان ډیرو سیمو هوا ساړه دی، دا ورک دی افغانستان په کورونو او مرکزي سیمو کې دی واوره په شکل وي، نو زه فکر نکوم چې دا د سیلابونو ډېر جدي خطر وسی، خو کېدای شي چې د افغانستان په شمال او لویدیز او جنوب لویدیز هلمند ولایت فراه ولایت په دغه سیمه کې د باران شکل وي اول ته د سیلابونو خطر شته دی خو ډیره احتمال ډیر دا دی چې په غرونو کې او په ارتفاعاتو کې اورښت ډیر وي چې هلته بیا په د واورو په شکل وي او هلته د سیلابونو خطر لږ کموي د سیلابونو د مخنیوي په باره کې داسې باید ووایم چې دا یو خو بحث دا دی چې دا ویالې دا سیلبرونه دا باید ټول خلک باید دا مراد کې دا حریمې باید خوشې وي دا دا سیل باید همداسې په طبیعي توګه باید جریان وکړي هلته بیا کوم مانع باید د خلکو له طرفه باید هلته ونه اوسي دا یو بحث دی بل بحث دا دی چې که مونږ او تاسو وګورو په افغانستان کې دا ډېر خلک کوشش کوي چې د سیندونو او د ویالې او د هغه سیندونه چې وچ دي اوس خلک فکر کوي چې هلته بیا اوبه جریان نه مومي هلته وچ همداسې پاتې کېږي خو داسې نه ده که یو سیند سل کاله وچ وي بیا داسې کېدای شي چې بیا هلته سیلاب راشي نو دا خلک هغه خلکو چې د سیندونو په لمن کې کورونه جوړ کړي دي هغوی ته خطر متوجه دي دا بالکل دا خطر موجود دی او دوی باید د داوړن وینه او د هوا حالات او د موضوعات ته په جدي توګه ځانونه خبر کړي او د جمعاتو لارې د خلکو او قریو لارې د تلیفونونو لارې باید دا پوهاوی خلکو ته وي ځکه چې پوهاوی تاسو ته دا موقع درکوي چې ځانونه خوندي کړي هغه چې ډېر مهم دی که نه دا مال خوندي کول دا به بیل بس دی چې باید خلک هلته کور جوړ نه کړي
سدید صاحب ستاسو او د نورو کسانو څرګندونې مو په تیرو کلونو کې هم له ازادي راډیو خبرې کړې وې ورته همدا تقاضا وه چې له خوړونو سره او له سیندونو سره او وچو سیندونو داخل کې باید خلک کورونه جوړ نه کړي لیکن متاسفانه د کور د کمبود یو ستونزه او د مځکې ستونزې هم شته چې خلکو کورونه جوړ کړي دي خو اوس وختونو کې که چېرته کور څوک تخلیه کوي او وړاندوینه د هوا پیژندنې د ادارو وړاندوینې ته سر ټیټوي او دا خبره مني هوا یخه ده ژمی ده نو تر کله پورې به له خپلو کورونو نه دا خلک بهر وي بله لاره شته
ګورې په نورو هیوادونو کې او په اسلامي هیوادونو کې دا جوماتونه موقتي مسکن کېدای شي د حالاتو د سیلابونو په حالت کې کنه نو جوماتونه مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالاتو کې باید خلکو ته مسکن موقتي مسکن ایجاد کړي خو په عمومي توګه باید مونږ د سیلابونو د سیلبرونو د سیندونو حریم کې کور جوړ نه کړو دا بالکل یو منطقي بحث دی او دا باید ټول مراعات کړو هغه کورونه چې اوس جوړ شوي دي هغوی خو کېدای شي چې تالابونه لږ قوي وي نو پوهاوی ډېر مهم دی چې په موقع پوهاوی هغوی ته ورسول شي ځکه چې ډېر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدای شي سیلاب راوتلی شي خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري هغه رادار افغانستان کې نشته هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د زمونږ سیمې ته راځي له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره اورښت منځته راځي او دلته سیلاب راځي نو هغه معلومات هغه موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي نو دا هم منطقي نه دی چې مونږ او تاسو اوس ووایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کړي منطقی دا دی چې مونږ تاسو وایو چې اوخیار اوسه بیدار اوسه دا کېدای شي چې سیلاب راشي که سیلاب راووت راغله نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ مسجد ته جومات ته کلی مدرسې ته کلی مکتب ته ښوونځی ته چیرته نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي
تاسو دا خبره وکړه چې خلک باید هوښیار اوسي او دقت وکړي بیا هم که چیرته تیرو څو کلونو ته وګورو حتی څو میاشتې مخکې په لوګر کې ډېر بد سیل راغی له خلکو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې دوی وویل چې دوه ساعته باران وشو دوه ساعته وروسته دومره اوبه راغلې چې حیرانه یې کړو او چې دا څومره ډیر وو به فکر نه کوي چې تنها توار لمخه احتیاط هم شاید په جنو سیمو کې کافی نه وي او سیل راشي
ګوي یو زمي دي او یو دوبي دي دا ورښتنه په دوبي کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي ځکه چې په دوبي کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونا چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونا تشکیلیږي نو دا بل باس دی چې په دوبي کې دا خطر شته او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونا دومره لامده نه وي نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی نو اوس وخت لپاره داسې احتمال لږ دی چې په یو منطقه کې یو ولسوالۍ کې ډېر شدید باران وشي خو په دوبي کې دا موضوعات شته دي او دا متاسفانه یو مغلق موضوع ده چې حتی اروپایان هم اوس د دې په تلاش کې دي چې دا لپاره یو سیستم جوړ کړي چې په خاطر غوړات وینه وکړي او خلکو ته یو بل چاره وسنجوي خو اوس لپاره افغانستان سره متاسفانه دومره امکانات هم دومره منابع نه دي چې دا چټک ورښتونو په مقابل کې کوم تدابیر ونیسي
سدي صاحب کوي خواته ورشتونه دغه مشکلات لري چې خلکو ته باید جنو افغانانو ته باید تشویش په افغانستان کې دننه چې سیلونه ورترانه شي بل ورته دا امیدونه هم شته چې د وچکالی مخه یو څه ناسور سره ونیول شي تاسو خلکو ته څه لارښوونه کوي په شهرونو کې هم په کلیو په بانډو کې هم چې د باران او د واورې اوبه څه رقم مدیریت کې سي د مځکې د تل اوبه تقویه کړي
بلکل ګوریا افغانستان دا ورښتونه چې دي یو نعمت دی یو لوی نعمت دی ځکه چې که تاسو و ایران وګورئ نو دوی په ایران کې خلک دومره خوشحاله دي چې دا ورښتونه دا واورې راغلي دي ځکه چې دوی هم د اوبو له کمواله سره مخ وو او دا ډېر شدید و چې په پنځوسو کاله کې داسې کمواله دی کمښت اوبو دوی نه درلود خو اوس په افغانستان کې هم باید خلک دا په ښه نیتونه سي دا ورښتونه یو لوی نعمت دی او دا باید ورښتونه ذخیره کړي کوري که موږ او تاسو ځمکې لرو چې کښت مو نه دی کړی او ځمکې همداسې شاړه پراته دي او که په ویاله کې اوبه راځي دا اوبه باید استفاده کړو دا ځمکه خړوبه کړو هغه د ځمکې خړوبول په دغه وخت کې نه یوازې چې دا اوبه تاسو د ځمکې لاندې اوبو ته هدایت کوي ځمکې لاندې اوبو کې باز چارج کیږي یا بهتر تغذیه کیږي دا د ځمکه هغه نمک هم دا قرباندې کمیږي نو که خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې دا اوبه ذخیره کیږي که موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید اوبه ذخیره شي که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او تاسو روزګار دی هلته باید اوبه ذخیره کړو نو دا په افغانستان کې خو موږ تاسو دا برمې لرو چې وچ دي دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي دا اوبه ډېر مفید دي او که موږ تاسو واورې لرو واورو هم باید هغه ځایونه کې چې له بامونه یې جمع کوو هلته یې واچوو چې هلته خامه دی چې په طبیعي توګه ویلې شي او ځمکې لاندې اوبو ته ورسېږي نو دا باید اوبو تر حده چې امکان لري باید په منطقه کې پاتې شي که دا د واورې په شکل دی که د باران په شکل دی باید پاتې شي او دا د ځمکې هغه نام ورباندې ښه کېږي د په راتلونکي کې په دوبي کې بیا دا د اوبو دغه د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي او د ځمکې لاندې اوبو سطحه بیرته پورته کېږي
په شهرونو کې آیا د باران له اوبو هم ورته استفاده کولی شو چې د باران اوبه مثلا په حویلۍ کې ځای ورته جوړ کړو یو څه ژور ځای او هلته یې ذخیره کړو او که نه یوازې له واورې سره دا کار کولی شو چې په خامه سیمه کې واچو
د باران اوبو هم کېدای شي چې دا موږ او تاسو یې ذخیره کړو په حویلۍ کې لرو هلته یې ذخیره کړو که دا ذخیره سیستم یې لرو هلته په یو ذخیره کې ذخیره کړو بیا بېرته یې استفاده کړو د حویلۍ د اوبو ورکولو لپاره خدا ستا پشارونه کې بیا د هوا ککړتیا او د ځمکې سر ککړتیا چې دې ډیر ډیر متاسفانه یو لوی مشکل دی. تاسو کابل وګوري نو دا اوبو هم د باران اوبو هم ککړوي، نو دا یو د ککړتیا موضوع دی چې موږ تاسو دا اوبو ونیسو او وچ ساګانو کې هدایت کړو، نو بیا دا ککړتیا هم ځان سره د ځمکې لاندې اوبو ته جریان کوي او بیا دا یو بل موضوع دی، د کیفیت موضوع منځته راځي. خو په اطرافو کې دا مشکل لږ دی، دا د ځمکې په سر کې دا ککړتیا لږ دی. په ښارونو کې هم کمونږ او تاسو د شنه ځایونو کې دا واورې او دا اوبو هلته جمع کړو، بیا دا د شنه ساحو بیا دا اوبو ککړتیا تصفیه کوي په طبیعي توګه، را نایتروجن او دا فاسفورس نیسي. او که هلته کوم بل ځایونه دي، خو په مستقیمه توګه چاګارو ته مونږ دا هدایت کوو، بیا هلته دا د
او بخشی دست نشت که ده. مثلا کابل ده، پا کابل که چکل باران نیم ساعت ووری، نیم ساعت روست ممکن هوا یو چه بهترش تلیغه و روست که کم باران رازی اخه دیگه چاگانو تا سوک که دایت که دقه و با ممکنه ده؟
بلکل خواهم ده بست ده چه ده پا نور هوادون که دست ده چه فلترون نصف ده پا پایپ که کلا چه باران وریگی ده باران اگر لمړی څو دقیقې فلتریږي دا ټول فلتر اوبو یو خاطه زی او بل بیا د اوبو ذخیره کی او هغه عموم د تشنابونو د منځلو لپاره او د سیانو لپاره او د حویلی د اوبو ورکولو لپاره استفاده ځینې کیږي. نو په افغانستان کې متاسفانه دا څه شی نشته. موږ تاسو څومره اوبو چې راځي ناوونه نه حویلی ته راځي او له حویلی نه جوچې ته ځي او له جوچې نه بیا زی همداسې د کوڅو نه بهر بیا کابل سیند ته داخلیږي. نو دا متاسفانه دا موضوع ده. خو که څوک داسې ذخیرې لري د اوبو ذخیره کې د اوبو بالکل دومره هم ککړ نه دی چې د حویلی نه تشنابونو مینځلو نه او د حویلی اوبو ورکولو نه نه وي، نو دا خو استفاده کولی شو. خو ځمکې لاندې اوبو بیل بحث دی، ځکه چې ځمکې لاندې اوبو بیا داسې دی چې موږ او تاسو په مستقیمه توګه دا یو خطر دی چې دا ککړتیا به ځمکې لاندې اوبو ته انتقالیږي. که موږ او تاسو په سر کې کوم داسې لوی یا کوچنی داسې ځای لرو چې هلته شنه دي، هلته اوبو ذخیره کړو یا واورې ذخیره کړو، بیا دا خطر کموي، ځکه چې دا بیا په طبیعي توګه نایتروجن او فاسفورس او کاربن دا شیان چې دي په اوبو کې بیا دا په طبیعي توګه دا شنه بوته بیا دا اخلی اوبا په طبیعي توګه تصفیه کیږي. په 100% نه، خو یو 80% تصفیه کیږي. نو بیا پاک اوبو ځي ځمکې لاندې اوبو ته رسیږي.
سړي صاحب، تاسو مخکې ایران ته اشاره وکړه. له پاکستانه مازاجي راډیو یو راپور لري چې هلته هم د اوبو سطح د ځمکې د لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده، په مترونو ژوره شوې ده. هغه راپور به هم له اوریدونکو سره بیا شریک کړو. خو که د ایران موضوع ته راشم، ایران خو حتی داسې خبرې کړي چې د ایران جمهور رئیس ویل تر ژمي پورې باران ونه شي، تهران باید تخلیه شي. دغه په عموم کې دغه د ټولې سیمې دغه وچکالي مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ څه وړاندیز تاسو د یو متخصص په صفت لرلی شئ؟
ګورې، وچکالي یو طبیعي پدیده ده، خو د اقلیم بدلون له کبله دا طبیعي پدیده ډیر شدید شوی دی او تکرار یې ډیر شوی دی. دا په دې معنی چې اوبو موږ او تاسو لرو، دا اوبو چې پخوا ورښتونه کېده دلته کیږي، خو په بله بڼه. دا په دې معنی چې موږ انتظار یې نه کوو، خو اوبه راځي، به ورښت دلته راځي او سیلاب منځته راځي، او دا اوبو متاسفانه دومره د استفادې وړ نه وي. نو دا غیر متوقع حالاتو لپاره موږ او تاسو باید آمادګي ونیسو. یو بحث دا دی چې اوبو کله چې دلته موجود وي، ورښت وي، بارانونه وي، باید دا مدیریت شي. دا ایران هیواد دا زیربناوې لري، موږ او تاسو په مقایسه اوو ویشت واره ډېرې لویې ذخیرې لري. او افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب د زیرمې هغه ذخیرې بندونه لري، خو ایران 2.5 میلیارد متر مکعب ذخیره لري. خو بل موضوع چې په ایران کې بیا متاسفانه په افغانستان کې لوی مشکل دی، هغه د اوبو استفاده مؤثریت دی. هلته اوبو ډېر، لکه افغانستان په مقایسه د ډېر اوبو هلته د کارخانه لپاره استفاده کیږي. د اوبو لګولو طریقه او کارخانه هلته دومره پیشرفته نه دي، متاسفانه ډېر اوبه ضایع کوي. هغه کښتونه چې دوی کوي، دا خو د اسلامي انقلاب چې هلته وشو، دا یو بحث و چې ایران باید خودکفا شي، یا دا د په کارخانه په سکتور کې هم باید خودکفا شي، او دا متاسفانه ډېر یو غیر منطقي او ډېر زیان رسوونکي پدیده و یا مفکوره و چې باید یو هیواد له هر کبله خودکفا وي. نو دوی خپل اوبو متاسفانه مصرف ډېر له اړتیا نه، له هغه بنا نه چې دوی په طبیعي توګه د ورښتونو له کبله ترې اسکوي، دوی ډېر استفاده وکړه. نو هلته دا مشکل راغله، او د اوبو مصرف په افغانستان کې متاسفانه ښه نه دی. مونږ او تاسو هغه مثلا هندوانې دغه شیان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري، متاسفانه د هغوی لپاره ډېره ارزښتناکه ځمکې لاندې اوبه مصرفوو چې بیا په ارزښت یې په مارکیټ کې په نشت حسابېږي. نو مونږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو، دا کښتونه چې ډېر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دی، لکه په ننګرهار کې، په کونړ کې، هلته چې سیندونه دي، هلته چې اوبه نه دي، باید مونږ او تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وي، لکه با ارزښت وي، لکه زعفران، لکه هنګ، لکه بعض شیان چې اوبه لږ غواړي خو ارزښت ډېر تولیدوي. او بل بحث دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو. هغه سیستم د قطرهیي سیستم دی، بل سیستمونه دی چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي. یوازې په یو کال دوه کال دا نه کېږي، په ایران هم باید دا سیستمونه باید پرمختللي شي. ایران هم په دې کوشش کې دی چې اوس دغه مفکورې په اساس چې مونږ او تاسو وایو د فرا سرزمینی کښت یا زراعت یا کرهنه چې مونږ زو یو بل هیواد کې، یو بل هیواد چې ښه ورښت لري، ښه ځمکه لري، هلته کښت ښه نتیجه ورکوي، هلته زو له هغه ځای نه کښت کوو، هلته زراعت کوو، بیا په یو تقسیم بنه، یو مشارکت له هغه ځای نه بیا تولیدات خپل هیواد ته واردوو. نو دا یو مفکوره ده چې اوس دوی غواړي په افغانستان کې دا کار وکړي. هلته چې کښت مؤثر وي، خو افغانستان یو مشکل لري چې د اوبو مدیریت متاسفانه سم نه دی. ما وویل چې زیربناوی ډېر نه لري. دا ایران اوس متوجه شوی دی چې دوی کېدای شي چې بل هیوادونو ته لاړ شي، هلته غنم وکړي، هلته بیا غنم هغه خپل سهم بیرته هیواد ته وارد کړي. نو دا بحث دی چې باید مونږ او تاسو په دغه اوس پوه شو چې دا بس ښه نه دی چې مونږ په هر څه خودکفا اوسو. نو بعض شیان دي چې له بل هیواد نه وارد کړو مونږ ته ارزانه تمامېږي. دا باید هغه لیدلور مو باید دراز مدته وي، سل کالو نه باید داسې لیدلور ولرو چې دا منطقه وچیږي. دا منطقه اوبه ډېر مهم دی، هغه د څښاکو لپاره ډېر مهم دی، د طبیعت لپاره ډېر مهم دی. نو دا نه شي کېدی چې مونږ هغه اقلام پرې تولید کو چې دومره ارزښت هم نه لري، او د ځمکې لاندې اوبو او د اوبو په عمومي توګه د اوبو منابعو ته ډېر اړتیا لري او ډېر اوبه غواړي.
سرید صاحب ډېره مننه. کور ودان او اوس په ورش د پاکستان راپورته د خیبر پښتونخوا له مردان راپور لرو. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عصمت علي شاه مو د مردان یو کلی ته ورولي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زی ولز تسکلو د صفا او بوله لپاره انتظار کوي. زی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او له مردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دویش کلون راسی د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکي باچا رحمان مشال رډیو ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي، په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي.
مخکې داسې دوران و چې موږ به د چا د کوره اوبه وي، او بس هغه نه به م راوړې په سر مندې په لوښي کې به م بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به موږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران راغلی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ. اوس موږ داسې دغه به کاوه چې دې کې به د چینچانې موږ راوړو، په دې کې موږ داسې ملګري دي چې د الله د رضا دپاره موږ له ټینکیم راولي، خو دا زموږ مستقبل نه دی.
ایشیایی پرمختیایی بینک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنټ آوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادې سیواوالی، موسمیاتي بدلون، او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسی دي. د مزدور آباد جهانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوا نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هواره نشوه.
چا چې وس لرو هغوی کویانو په هغه حساب سره جور کړه، چا چې وس نه لره هغوی بې اوبو پاتې شو. د هغوی دپاره بیا دلته چې کوم کارونه شروع شو په 2017 کې اس کې مشو تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستو شو چې د اوبه کمی دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کوم ایکسپینسز دي په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری د په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغه کې د 30-35% پورې ایکسپینسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کمواله راغلی. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده، خو د 13 کلونو راسی په هغې کې د اوبو مقدار کمیده او له 13 کلونو راسی شیشام نهر وچ شوی.
او چونکې دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتې ونه شوه، د خلکو خپل غنم خو کرل خو اوس اوبه نشته چې هغه دوباره اوبه کی.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو له امله د 10 ملیونو سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري او هر کال شاوخوا 53,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشتوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بیکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
چې کوم زموږ اوورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کی، ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نوغه لګیا دي کمیږي.
ایشیای ډیولپمنټ بینک په خپل یو سیننیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میوکب میټر کم شوی او یوازې 1700 میوکب میټر پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اټلون کې 10 کلونو کې 10-13 ټریلیون روپۍ پکار دي چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلارا جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه‌دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې لکه څنګه چې وړاندوینه شوې ده ممکن روانه اونۍ په غرونو باندې واوري وشي. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. د دسمبر 12 یعنی روانه اونۍ د غرونو نړیواله ورځ په ځانګړي ډول طبي یخچالونه د غرونو چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي چې کرنه، مالداري او د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د خلکو ژوند ګواښي. له دې امله رامنځته شوي سیلابونه بل هغه څه دي چې د ډیری ولایتونو اوسیدونکي اخیستي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان د طبي یخچالونو د خوندیتاب لپاره د جنو اړینو اقداماتو سپارښتنه کوي. په دې اړه یو راپور لرو.
باغونان ډیر متضرر شول، دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خورو سره خور شول.
بنوال هدایت الله سادات وایي د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د مڼو باغونه چې د کاریزونو اوبو ته یې ول په بشپړ ډول وچ شوي دي.
د کاریزونو اوبه وچ شوي، کوم باغونه چې موږ کاریزو اوبو ته یې هغه اکثر وچ شوي دي. متضرر خود څنګه چې سل پسې دلباینه تللي باغونه پوک ختم شوي.
په افغانستان کې پرله پسې څو کلونو وچکالی یوازې کروندګر او بڼوال ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمېدو له امله د ښارونو اوسېدونکي ان د څښاک اوبو له کمښت سره هم مخ. د کابل له خیرخانی سیمې یو اوسېدونکي نجلا ازادي راډیو ته وویل:
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو اوبه نه راځي.
د دسمبر یولسمه د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي. چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل: د روان کال په پسرلي کې د دوی سیمه کې د سیلاب تر راوتلو له امله دی او هم د سیمې نور اوسیدونکي سخت اغیزمن شول.
ډېر زیات زیانمن شو، زموږ باغ یې زیانمن کړ، لرګي یې ټول یوړل. موږ چې وی غرنۍ سیمه کې اوسېدو، لارې هم اوبو تخریب کړې او له منځه یې یوړې. هغه مهال هیچا هم موږ سره مرسته ونه کړه، ان د اوبو چینې او ویالې هم له منځه ولاړې.
د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي، لکه د پامیر، هندوکش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي، بلکې په خبره یې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو د دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې پوه ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ملی یخچالی څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش له لرې لارې همدارنګه جی آی ایس او ساحوي سټیشنونو منظم څار ترسره شي. د واورې د ساتنې تکنیکونه پلی شي، لکه د هغه بادونو څنګه مونږ مخنیوي وکړو چې واوره له ځان سره وړي. همدارنګه د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل، او د دې د څر کنټرول دی، د اوبو هوښیار مدیریت دی چې په دې کې د کوچنیو منځني بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او عصري اوبو لګولو سیستمونه برابرول دي، د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول، د اقلیمي خطرونو پیژندنه او د بیړنیو حالتونو پلان جوړول دي.
د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوی ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی: طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او له دې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکای هم په همدې غرونو دا مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانېدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی، او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10مه په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیشم کنفرانس یا COP10 کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه و ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي. خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان و ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم COP10 نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی و، او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي وو چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د غرونو یخچالونه په افغانستان کې د اوبو کېدو په حال کې دي چې دا ستونزه رامنځته کولی شي. په همدې ارتباط د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي افغانستان د شګو او دوړو له امله د توپانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیانوالي له ګواښ سره مخامخ دی چې د دې یو علت همدا د غرونو یخچالونه کېدای شي. یو ان ډی پی د دسمبر په 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیرالله دی چې وایي پر لبسې وچکالۍ کرنه سخته زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کري ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده. د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. له بده مرغه یو څاڅکی باران هم نه دی شوی چې لامل یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالۍ له امله کرنه په ټپه درېدلې. له بده مرغه تر ټولو ډیر موږ اغېزمن شوي یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نه کېږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پریوزي. د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کېږي او کمبود راغلی نو مونږ تبن چې مونږ وچکالۍ له امله زیانمن شوي یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو ان ډی پی د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال له 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 30 تر 40 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې دې ننګونو په میلیونونو خلک بېځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړی. دغه سازمان اټکل کړی چې د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بېځای شوي چې له دې ډلې یوازې په تیر 2024 کال کې د بېځای شویو شمېر 1 میلیون ته رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي وو چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاک اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. لدې مخکې د اکتوبر په 28 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د چاپیریال په اړه په ځانګړي ډول د ورښتونو او د ورښتونو لافتونو د خلکو د ساتنې په اړه مو خبرونه واوریده او لا خبرونه روانه ده. تشنا اسمان لاندې د دې پروګرام په دغه وروستیو شیبو کې له فاریابه د ازادي راډیو د یو اوریدونکي څرګندونې لرو.
السلام علیکم ورحمت الله. د فاریاب د هوا وضعیت فلحال خو خوندور نسته. تر اوسه خوشی نه دی سوی. کالم وشته نیواله باران مارانو دا خبرې تر اوسه خو نه دی سوی. نو د دې پاسه خدای پوهیږي نو وګورئ څنګه به وسی. فاریاب وضعیت ډیر خراب دی. بعض ځایونه شته چې ګر سره اوبه نشته. د اوبو د لاسه داسې خلک په دغه دی چې بیخي یعنی منطقې ته اوبه نشته. زړه یې غواړي چې منطقه ترک یعنی د مجبوریت دپاره. نو دا رقم کیسې مشکلاتونه بیخي ډیر دی فاریاب کې.
له فاریاب څخه مو د ازادي راډیو د یو اوریدونکي څرګندونې اورېدې. د شکایت کاوه چې په فاریاب کې ورښتونه نه دي شوي. خو لکه څرنګه چې مې د خپرونې په پیل کې هم تاسو ته دا خبر درکړ، ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د افغانستان په اکثرو سیمو کې ورښتونه وشي، واورې او بارانونه واوري. او په دې هیله چې دغه واورې او بارانونه تر یوه بریده د افغانانو د وچکالۍ هم وخوري له همدې سره تشناس باندې لاندې دا پروګرام سرته رسیږي. زحمت شي بدل تاسو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مال.